یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا خبری خپرونه ترې وی بجې دا السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه د تلیا میزان 19 د اکتوبر میاشتې 10 اوري چې د ولسمشر دویم راستیال لپاره طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخ اړوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. لږ تر لږه 15 تنه ملکي وګړي په هلمند ولایت کې په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه کسان نن په ګرشک ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
پر یو مسافر روڼونکي موټر د طالبانو لخوا د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی ماین وچاودي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال ووژل شول او 9 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت او د طالبانو ډله کله ناکله یو بل په ملکی مرګ ژوبلې تورنوي. په نورستان ولایت کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب لا هم دوام لري. په نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب چې د تنخواګانو او نور امتیازونو د نه ورکړې له امله یې پیل کړی، دوهمې اونۍ ته داخل سو. د دوه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې اعتصاب به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې منل کېږي.
دوا نشته. د پرسونل د 15 میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوه کال کېږي چې 100% معاش پاتې دی. د هغه مسیحي مراکز د خلکو په کورونو کې کرایه وسیږي، د هغوی د 1 میاشت کرایه پاتې ده.
اخوا د عامه روغتیا وزارت وایي چې همکار موسسې ته 10 ورځې وخت ورکړی چې په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو ستونزې حل کړي او که دا کار ونه سي ترسره سوی قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری. روسیه وایي چې آذربایجان او ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې پر اوربند موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وسو چې په مسکو کې د روسیې، ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین، د آذربایجان د ولسمشر الیف او د ارمنستان د صدر اعظم پاشینیان سلا پرې شوې ده، ټولو لوریو دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربند اعلان د بشري اهدافو لپاره، د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله چې نیول شوي دي، همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ.
له اوربند سره په ورته وخت کې هر اړخیزې خبرې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د جګړې د ختمې لپاره شروع سي. اخوا د قرغیزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوي بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغیزستان ته وویل چې د پارلمان غړي به نن پلازمېن بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي څو د بیړني حالت اعلان او نوي صدر اعظم ته د اعتماد رای د ورکولو په اړه بحث وکړي. له دې مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپور نو ورکړل سول. مظاهرچیانو چې د سه‌شنبې په ورځ دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماز بیگ اوتمبایوف له بنده خوشي کړ. اوتمبایوف پر ولسمشر جن بیکوف ژغ کړی چې په سولیز ډول استعفا ورکړي. او په چک جمهوریت کې د اکتوبر پر 9 نیټه په یو ورځ د کرونا ویروس 8,603 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په دې هیواد کې دا شمېرې د ریکارډ تر کچې رسېږي. په دې سره په چک جمهوریت کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې څه باندې 1,903,000 ته رسېږي. له دې کسانو 915 تنه له همدې کووېډ 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. د چک حکومت د 1.5 ورځو لپاره بیړنۍ حالت بیا نافذ کړی چې له مخې سرپټي د لامبو حوزونه جیمونو او فټنس مرکزونو ته د تړلو امر سوی. د اکتوبر له 12 څخه به سر پټی سپورتي مرکزونه او کلتوري سیمې لکه تیاترونه او سینماګانې تر دوه اونیو پورې تړلې وي. رستورانتونه به هم د شپې تر اتو بجو د مشتریانو لپاره پرانیستي وي. په ټولو سرپټو ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په ګاونډیو هیوادونو سلواکیا او جرمني کې هغو کسانو ته چې لاشک جمهوریت څخه ورځي د کورونا ویروس د منفي ټیسټ او یا د قرنټین غوښتنه سوې ده. نور اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، قبرس او رومانیا کې هم حکومتونو پر خپلو وګړو د همدې کورونا ویروس له ویرې ځینې محدودیتونه لګولي دي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي راډیو ته ورسئ. ازادي راډیو په دې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال پر طالبانو انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم مخړوي.
طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان مشهدی آنها بوشانه خودی میدن.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم پاملرنه پکار ده.
هم دغه رنگ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړي، دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده.
خو بعضې ټیم غږ را باندې ولګي بیا څوک نه وي اوس لکه فرق زمخ شو د خب مکمل ښه صحیح یم.
په نړیوالو موضوعاتو کې په امریکا کې په داعش پورې دوه تړلو کسان ویلي چې بې ګناه دي. دوی د څلورو امریکایي برمته سویو په وژنه تورن دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د ولسمشر دویم مرستیال په طالبانو انتقاد کوي، وایي چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوږه سپکوي. سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې وویل طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ له واشنگتن سره سوي هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي لخوا وړاندې سوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن، سنت او شریعت وي. ښاغلی دانش وویل چې جمهوري نظام په سوله او جګړه کې له یو ښه منطق څخه برخمن دی او نړیوالې هم ملاتړ کوي. اجمل تورمن د ښاغلي دانش د خبرو جزئیات را سره شریکوي چې لکبل په مستقیم تماس کرا سره دي. تورمن صاحب،
بلې سالی صاحب، د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د افغان سولې په اړه خبرې وکړې او د دغه سولې د بهیر په ترڅ کې د طالبانو لخوا چې کوم خنډونه د ده په وینا د خبرو په وړاندې رامنځته کېږي په دې اړه یې سخت انتقادونه وکړل. د افغان ولسمشر دوهم رسیال پر طالبانو انتقاد وکړ چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت هم مخ اړوي. سرور شویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو بنسټ امریکا سره شوی هوکړه ګڼي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي لخوا وړاندې شوی چې د هر څه بنسټ باید قرآن او سنت وي.
هلته طالبان امروز اصرار دارند که موافقتنامه بین امریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیرد، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشد. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم کشیوان میشنی آنها بودشانه خودی میدن.
خغلی دانش ویل چې جمهوریت نظام په سولې او جګړه کې له خه منطق څخه برخمنه ده. خغلی دانش په طالبانو د توتیخوالي د زیاتې دوه له حمله عام نیوکه وکړه. سالی سیبن موړی ویل چې طالبان اوربند نه مني او د خندونو پر منځ کولو سره د بین الافغاني خبرو د کرنلارې د ورستی کېدو مخه نیوړی ده. موړی ویل چې په قطر کې افغان ولسمشر څخه تود هرکلی او د خار په واټونو د افغانستان د درې رنګه بیرغونو راپول مانادار او ځانګړي ډول د طالبان لپاره. سرور دانش یو اربیا ټینګار وکړ چې نړیوال د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. خود د طالبان وین زبی الله مجاهد د سرور دانش د خبرو په خبرګون ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې امریکا سره د طالبانو هوکړه د قران او سنت په بر بنسټ ده. ښاغلی مجاهد وایي د افغان حکومت چارواکي په داشان سرګندونو سره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه چې نړیوال اعتبار لري او لمخې بهرنی ځواکونه له افغانستان نو زی به اعتبار کړی. مجاهد بیا افغان حکومت تر نوی چې د سولې خبرو ته اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا صالح صاحب چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزی پلاو ترمن د جمعې تر رخصتۍ وروسته نن شنبه هم په پریکړه د کومناسې په اړه نه دی ویل شوی، خو د طالبانو په مرکزی پلاوي کې وي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې ناسته نه ده شوې، خو په خبره د تماس ټولو ترمنځ اړیکې شته او هڅې کېږي چې په کړنلاره کې اختلافي موارد حل او وروستي شي. بله صالح،
ډېره مننه. له جمال تورمان نه مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ډله د واک لپاره له شریعت څخه هم اوږه سپکوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو بحثونو نږدې یوه میاشت کېږي، خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه نه ده سوې. په افغانستان کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه د سیمې ځینو هیوادونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وشي. عبدالله عبدالله دا خبره د هند څلور ورځني سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. له ښاغلي عبدالله سره په نوي ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د لیدنو کتنو په برخه کې د پر کوم مسایلو بحث کړي.
په سیمه کې د سفرونو په ترس چې د سیمې ملکونو سره مقامات سره د افغانستان سولې په اړه خبرې اترې تبادل نظر او بحثونو په سلسله دوم سفر د اسما پس اسلام آباد نه او د دې وروسته بیا ازبکستان خواته روان یو. د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه یوازې یو مملکت نه، ټول ممالک د دغه سیمې د دغه خطې علاقه هم لري او خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي، د دوی نظریات زموږ نظریات ورسره شریک شي او کوم ځای ته رسیدلي وو، کوم ځای ته نه وو رسیدلي، څه شی په کار ده. او زه یقین لرم چې په سوله کې د افغانستان او په ثبات کې د افغانستان ثبات ټولو ته مهمه ده، خصوصا دغه ملک ته. د دوی د مقامات سره موږ ځانګړي ملاقاتونه درلود. صدر اعظم نریندرا مودی، دوی صدر اعظم چې ډېر اوږدې خبرې ورسره وشوې، د دوی د ملي امنیت مشاور، وزیر خارجه او نور مقامات سره. او دا ضروری وو، ضروری هم دی. او دغه سلسله د سیمه ایزې سفرونه
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغو خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچوو او زموږ حیات چې ده حالته همه شمول حیاته او د اکثر نوای ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي دلی په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به ولري.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوذ په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره هم کاری وکړي؟
موږ د دوی د دوالخیز روابط په اړه خبرې نه کوو. دوی سره هغه دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل تاریخ لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوالخیز مناسبات په اړه. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان په اړه دوی بیاد منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تاثیر لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به افغانستان امریکایي ځواکونه
وګوري. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوي نه ده. پخوا هم تصمیم نیولو وو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعدادی کمی کی او دا سلسله روانه ده. ما ته معلومه نه ده خپل ما ته معلومه نه ده په سلسله د امغه خبر راتري چې مخکې شوی او ترتیبات ورته نیول شوی دي یا کوم نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
کله چې کراته وایي چې همدغه کچېری امریکا خپل ځواکونه وباسي د امریکا مرستې د افغانستان سره دی په دې برخه کې به څومره تاثیر ولري، همدارنګه تر دې مخکې هم په دې اړه اندېښنې مطرح وي کچېری امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان امنیتي ځواکونه به په شپږو میاشتو کې هم بقا ونه لري. تاسو په دې اړه اندېښمن یاستئ؟
ارومرو افغانستان هم غواړي چې ورځ په خپل پخو ودرېږي. خود امریکې تعهد افغانستان ته زه فکر نه کوم داسې لنډمهالۍ د هغوی سلسله د مناسبات مرستې به دوام وکړي په هر حالت.
او که راته ووایي تاسو ویل چې روسیې ته به هم لاړ شئ په دې د دې سفرونو په لړ کې؟
لا تر اوسه تثبیت شوی نه ده، خو معلوم ده روسیه هم یو مهمه لوبغاړی ده، یو مهمه ملک ده، زموږ پر سیمې باندې تحصیل لري او د افغانستان په اوضاع باندې او د سیمې په اوضاع باندې تحصیل لري او په نړیواله سطحه یو سیاست کوي روسیه. وقتی چې راغی هلته هم سفر به وکړو، خو دا ټول موخه زموږ د سفرونو د سولې د افغانستان کې سولې مسله.
یا وروستی بل پوښتنه کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
په امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په هکله دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دی که هم درد دارم پاتیشی یو نوی حالت یو نوی اوضاعی او که بل اداره هم انتخاب شی په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق پکې لیدل کیږي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته پام وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبري.
په تیرو دوو اونیو کې 9,300,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو کچه د روان کال د وږې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله 9,300,000,000 افغانۍ زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1,023,000,000 افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. همداشان د 1,499 مالي کال له پیل نه د تلې میاشتې تر 12 نیټې پورې 3,109,000,000 افغانۍ، یعنی 50.2% پراختیا بودیجه او 1,695,000,000 افغانۍ جوړوي. افغانستان د چرګانو د غوخي او هګیو لپاره ځان بسیاینې ته نږدې شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د چرګانو روزنه په دې وروستیو کلونو کې ډېره وده کړې او پر فارمونو یې میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې چې په کور دننه د غوخي او هګیو 50% اړتیا پوره کوي. د کرنې وزارت وایي افغانستان په کال کې 950 ټنه د چرګانو غوخي ته اړتیا لري چې 80% یې له کورنیو فارمونو برابرېږي او هر کال په هیواد کې 2,000,000,000 هګۍ مصرفیږي. اوسمهال په هیواد کې د چرګانو 2,000 فارمونه موجود دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
د افغانستان مسایلو تعبیر ته ورګورځو. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اسلامي دولت یا داعش دوه غړي چې په وژنو او وحشتناکو شکنجو تورن دي، پرون د امریکا په یوه محکمه کې پر خپلو جرمونو له اعتراف ډډه وکړه. بریتانیا د دغو دوو تنو تابعیت فسخه کړې او اجازه یې ورکړې چې په امریکا کې د محاکمه سي. نور له عصمت سروانه.
د اسلامي دولت یادایش دو سخت دریزو چې د څلورو امریکایانو د وشلو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن دي، پرون د امریکا په یوې محکمې کې په خپل جرم له اعترافه ډډه وکړه. شپږ دېرش کلن الکساندر کوټي او دوه دېرش کلن الشفیع الشیخ د یرغمل شویو کسانو له لورې د بیت لیس په نوم د اسلامي دولت یادایش د یوې شبکې په غړیتوب تورن شوي وو، ځکه چې د دوی لهجه بریتانیایي وه. دوی د امریکایي ژورنالیستانو جیمز فولی، سټیفن ساتولوف او د بشري مرستو د کارکونکي پیټر کسج او کیلا مولر په وژلو کې د لاس لرلو په تور د محاکمې لپاره له عراق څخه په الوتکه کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته یوړل شول. هغه ډله چې دا کسان په غړیتوب تورن دي، په دې مشهوره ده چې د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، وحشتناکې شکنجې ورکوي او وحشیانه چلند کوي. دوی دغه راز د خپلو ظلمونو فلمونه اخیستل او په انټرنیټ کې خپرول. په تورنو کې د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره دسیسې هم شاملې وې. دوی له زندان څخه د ویډیو له لارې د واشنګټن په لمنه کې د ویرجینیا ایالت د الکساندریې د فدرالي محکمې د قاضي پوښتنو ته ځوابونه وویل. بریتانیا د دغو کسانو تابعیت لغوه کړ او وروسته له دې چې امریکا ډاډ ورکړ چې په اعدام به نه محکوموي، اجازه ورکړه چې امریکا ته ولېږدول شي. که د دوی جرم ثابت شي نو حد اعظم سزا به عمری قید وي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اکتوبر میاشتې لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان څه باندې 45% اوسیدونکي د دې ناروغۍ په بېلابېلو ډولونو اخته دي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار د صحت رواني روغتون چې هر ورځ ورته په رواني ناروغۍ وخته په لسګونو کسان ورځي. د دغو ناروغانو په اند هیڅ ستونزه نه لري او باید له روغتون نه رخصت شي، خو د ډاکټرانو له نظره د دغو کسانو ناروغي شدیده ده او ډېرې درملنې او څارنې ته اړتیا لري. یو ناروغ وایي، زه خیم، میرمن او یوه لور لرم او نور نه غواړم چې په دغه روغتون کې پاتې شم.
زه نشد نمیده خوستم، یره کم وخوا تو درسی مریض نیم چه زه وایم چه رس زیاد مریضیم، خب بعضی تیم غاگ را بانده هو لگی بیا سوگ نوی خوست لکه پرک زمخ شو ده خب مکمل خست سییم.
ده ملی او تخصصی روختون در روانی ناروغه و ده سانگ مسئول دکتر محمد شفی عظیم وای، زین ناروغان پر خپل وضعیت پویگی چه ناروغان دی، خو زین نور بیا لخپل وضعیت نخبر ندی، لده عمل داشان ناروغان دیر سارن تارتیا لری. خاغلی عظیم وای، په دغه روغتون کې د نارینه ناروغانو لپاره 30 بستره، د خزینو لپاره 10 او د ناروغ ماشومانو او د کوید 19 هغو لپاره 40 بستره ځانګړي شوي دي. د ده په خبره هر ورځ دغه روغتون ته لسلو زیات رواني ناروغان ورځي، خو د بستر د کموالي له امله ځینې چې بستر ته اړتیا لري بیا هم رخصتیږي.
حد اوسط بستری ما در شفاخانه 13 الی 15 روز است و اگر ما یک مریض برای یک
زمون پر روغتون که ناروغان پا اوسط دول لدیر لسورز و نتر 15 پوری بستریگی کمونگ یو ناروغ یوا یا یو نیم میاشت پر بستر پریک دو واضح ده چه نور و ناروغان تا ده خدمت پر سوالو که ستونزی پیخیگی. داس ناروغان همشته چه پلاری جاری اوائی زوی پچاقو و حالایم.
د ډاکټر عظیم په خبره کوم ناروغان چې دوی ته راځي ډیری ښځې وي، خو د ټولنیزو حساسیتونو له امله ښځینه ناروغانې د نارینه ناروغانو په پرتله ډیرې لږې بستر کیږي. په دې برخه کې د افغانستان په کچه د روغتیایي خدمتونو رسول څنګه دي؟ په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني ناروغیو د څانګې مسؤول ډاکټر بشیر احمد سروري ازادي راډیو ته وویل، په ټول افغانستان کې د رواني ناروغیو یوازې یو روغتون شته، خو د روغتیایي مرکزونو له لارې څه باندې 450 سلاکاران دغو ناروغانو ته مشورې ورکوي.
مثلا در کلینیک ها کوشش شده که در آخرین کلینیک
حدث شوی پا حق و کلینیکونو که چی پلی رسیمو که پراته دی داکترانی باید و روزل شی، روانی درمال او سلاکاران باید بکیوی او کرون تنگدی خلگو تا درمال او سلا مشوری ورکرل شی ترچو ناروغی دیره نشی او بستر تا ارتیا و نمومی. خو کبیا هم ارتیا ولی دل شی، من پا ولایتی روختونونو که در روانی روختیا یونو چونه لرو.
خاغلی سروری په خبره د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 2013 کال کې په 15 ولایتونو کې شپږ سلویخت سلنه خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې 50 سلنه جدي دي او نشي کولای چې خپل ورځنیو کارونو ته رسیدنه وکړي. د عام روغتیا وزارت د رواني صحت د څانګې مسؤول وایي په ټول افغانستان کې هر کال څه باندې 2 میلیونه کسانو ته د رواني درملنې خدمتونه وررسیږي. د اکتوبر لسمه هر کال د خلکو د پوهاوي د زیاتولو او له دغې ناروغۍ نه د ژغورنې په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د رواني روغتیا د نړیوال فدراسیون، د رواني روغتیا د نړیوال سازمان او د دغه سازمان د 150 غړو هیوادونو لخوا ونمانځل شوه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
او سمنه جا سپی د کابل چا پر سپانه تا کتنه کوي.
800 ورسپانه تر کرسمس وړاندې له افغانستان د امریکایي پوزونو وتل یو خطرناکه او د اندېښنې وړ مسله بللې ده. ورسپانه د امریکا د ولسمشر سرګندونو ته په اشاره سره لیکلي، امریکا باید له افغانستانه په وتلو کې بیړه ونه کړي. د سرمقال لیکونکي په باور کچېرې د سولې په پروسه کې له بیړې کار واخیستل شي، د سولې پروسه زیانمنوي. لیکوال لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې په پروسه کې د بیړې یو لامل د امریکا رواني ټاکنې دي چې امریکا غواړي دا پروسه ژر تر ژره ختمه کړي. د سرمقال لیکونکي په وینا، د سولې پروسې لپاره اړینه ده چې نړیواله اجماع رامنځته شي، ځکه په خبرې د افغانستان جګړه یوازې کورني اړخونه نه لري، بلکې په دې برخه کې د روسیې، ایران او پاکستان رول اړین بلل کیږي. ویسا ورسپانی هم له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي چې امریکا په داسې حال کې د دسمبر تر اخره خپل ټول سرتیری له افغانستانه وباسي چې په دوحه کې لا هم د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو طرزل عمل نه دی ورستی شوی. د لیکوال په خبره، په افغانستان کې دننه او په سیمه کې هم د افغان سولې تخریبونکي عناصر کوښښ کوي چې له فرصت څخه کار واخلي او د سولې د رواني پروسې پر وړاندې خنډ نرمش سکړي. خو د ویسا په باور، طالبان بیا فکر کوي چې بریا یې ترلاسه کړي او د قوي موقف څخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو او نتیجې رسیدو ته منتظر دي. او هیواد دولتي ورسپانې لیکلي، له افغانستانه بې مسؤلیته وتل به ناوړې پایلې ولري. ورسپانې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو وروسته د ناټو سرمنشي غبرګون هم اخیستی چې ویلي، امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په تړاو له ناټو تړون سره سلا وکړي چې په وینا یې شرایطو ته په کتو به له افغانستانه وځي. د لیکوال په وینا، کله چې افغانستان اوس په نړیواله کچه مطرح او ورته د سولې فرصت برابر شوی، امریکا ته نه ښیي چې یو ځلې بیا ورته شا کړي او په سیمه کې د بلې خو تر ټولو خطرناکې جګړې لپاره زمینه برابر.
مخکې مو راپور درلود چې د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د مهاجرو الوتونکو له ورځې سره هم برابره ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د مهاجرو الوتونکو د خوندیتوب لپاره زیاتې ساحې جوړې سوي. تفصیل له خان محمد سین.
د کابل ښار قولي اشمت خان د مهاجرو الوتونکو لپاره مناسب ځای ګڼل کیږي، خو د دغه سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ځای اوس پخوانی رنګ او خوند نه لري او د الوتونکو شمیر پکې لږ شوی ده. د قول حشمت خان د سیمې یو سپینګیری محمد نبی آزادی راډیو ته وویل،
دې قول کې د جدي په اخر کې اوبه راځي او د بیل بیل مرغان راځي، دا بتي ورته راتللی بتي په دا ځای کښېنستلی، بیا ځای خان ښکارولی، بیا خوړلې تبندې خوړلې، یا بیا بل چا ته تحفې په رقم ورکولې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې، په تیرو وختونو کې 140 ډوله الوتونکي د افغانستان له لارې تیرېدل، خو په 2013 میلادي کال کې له 110 نه تر 120 پورې ډول ډول الوتونکي له افغانستان نه تیر شوي دي. قاز او لګلګ له مشهورو او مهمو الوتونکو څخه دي چې افغانستان ته به راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان د مهاجرو الوتونکو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړی او ژمن شوی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د الوتونکو لپاره ښې ساحې ولري او د خوندي سیمو په نوم به یې اعلان کړي. د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب د څانګې رئیس ډاکټر جلال الدین ناصری وایي د دغو ژمنو د پلي کولو لپاره مخکې له مخکې هڅې پیل شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خوشبختانه د کډوالو مرغانو دپاره په ټول هیواد کې متعدد ځایونه سروي کړي دي، مطالعه کړي دي، او هغه رسمن د دې لپاره اعلان کړي چې موږ وکولای شو د کډوالو مرغانو لپاره یو ښه پناه جوړ کړو.
د وای بدخشان، تخار، بامیان، کندوز، فراه، کندهار، نیمروز او کابل هغه ولایتونه دي چې د الوتونکو لپاره پکې خوندي ساحې اعلان شوی، او په یو لس نورو ولایتونو کې د خوندي ساحو د جوړولو تخنیکی پړاوونه د بشپړېدو په حال کې دي. دغه اداره د مهاجرو الوتونکو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې